خاوند دی هلته اوسي، دا خو ډېر ځوند ورته مشکله کېږي. بیا په تېره چې هغه نجونې چې ځوانې دي، هغه نجونې چې مثلا په 15 کلنې 20 کلنې 30 کلنې دوی ته ځوند مشکله ده، په دې چې دغه مرحله د ځواني په تنهایی باندې دوی تېروي که نه. بل دا ده چې دغلته ډېر له کړاوونو سره مخامخ کېږي، خلک خبرې کوي، بیا خصوصا د مونږ د افغانستان خلک خو ډېر په خبرو پسې ګرځي، دوی هرې خبرې نه بېرته خبره راباسي، یو تانه ورکوي، یو ورته وایي چې د مېړه د تللی ده، هلته عیاشي کوي، هلته ساعت تېر ده، زه تا څه کوي. ښځه هم هر څنګه چې نه وي رنج وړي، هر څنګه چې نه وي دا مشکلات ویني، د خلکو خبرې اوري، دلته هم په ژوند ورته په مشکله وي، یا مجبوره ده چې بېرته لاړه سي د پلار په کور کېني، یا مجبوره ده مثلا د خسر کره چې اوسي هم د خسرګنۍ نه تانې اوري، مجبوره ده چې د هغو د خدمت وکړه، د هغو د کار وکړه، د اجازې چېرته تلی نه سي، حتی د پلار کره تلی نه سي، چې تر هغو پورې خو خواښې خسر ورته اجازه ورنه کړه، یا لیور ورنه کړه. نو دغسې کړاوونو سره د نجونې مخامخ دي، دا ښځې په تېره چې په افغانستان کې چې هغه د دوی خاوندان تللي مثلا خارج کې ژوند کوي، هغلته بهترین ژوند لري، ساعت تېري نو زتي ولکه په یاد دي چې دلته د مونږ ښځې څه باسي څه ګالي.
کورنۍ ولې خپله لور داسې او چاته ورکوي چې یوازې د خارج په نوم؟ البته ځینې کورنۍ ټولې نه، ولې یوازې دا په پام کې نیسي دا لږ خارج کې ده، پرته له دې چې پوښتنه وکړي چې دا څه رقم شخصیت ده، څومره زده کړې لري، څومره د دې لور ته وفادار دی، خپله لور ورکوي، تاسو علت څه ګڼئ؟
علت دا ده چې یو خو په افغانستان کې علم دانش یعنی په سطح د نورو مملکتو نه ده. وخت چې نجلۍ واده کا د خسر کره لاړه سي، هغه بیخي ژوند بیخي بدلون پیدا کوي، نو تر هغو چې هغه د هغو په خاصیت د هغو په خوی په خواص باندې پوهېږي، بیچارګۍ به سر سپینې نو ذاتینو له هر مشکلاتو نه دا نه سي وتلی. واقعیت سره یوه ښځه څونه تعامل لري، څونه ګذشت وکړه، څونه یعنی د خبره نیستۍ تېرې کړه، دغه مشکلات په افغانستان کې ډېر دي. واقعیت سره بیخي زښته زیات ډېر دي. ځینو خلکو چې هغه ته خپل زامن لیدلي دي، غونه خیر نه ده کړی، زوم خو ډېره لرې خبر ده، زوم خو پردی زوی ده، هغه هېڅ وخت له خسرګنۍ سره کومک او یا مرسته نه کوي. ډېری کورنۍ په دې فکر کې نه دي چې زوم مې له مونږ سره مرسته وکړه، یا مثلا مونږ ته پیسې راولېږي، نه. ډېری خلک په دې فکر کې دي چې زه به مې لور په خارج کې ورکړم چې لور مې آرامه سي، لور مې هلته ښه ژوند پیدا کړه، یا مثلا تعلیم په برخه کې، یا هغه آینده دې ښه سي، یا به هلته یعنی دې ژوند به ښه تېر سي. نو د دغه لپاره خلک خارج کې ورکوي، او ډېری کورنۍ دي و دا فکر لري خارج کې ورکوي، پیسې پې اخلي، یعنی د دوی دغه ولور ډېر پې اخلي، 4 لکه 5 لکه اخلي، دا وایي زه به لاندې ورپسې چې لور مې لاړه نو هلته به ژوند ښه سي. نو دوی په دې فکر کې نه دي چې هلته په خارج کې هم داسې نه ده، په خارج کې هنوزه بدتره ده، چې ډېری کسان دي حتی کار نه کوي، اما د دولت معاش ته ګوري کلار پراته وي. اما افغانستان کې دلته د مونږ ځوانان چې زحمت باسي، واقعیت سره ډېر یعنی دوی کوشش کوي چې دوی پیسې پیدا کړي، یا د ولوار یا د واده پیسې ټولې کړه، دلته د مونږ ځوانان نسي کولای، په دې خاطر چې دلته کار نشته، دلته مشکلات ډېر دي. او خارج ته هم چې ځي دغسې یو مشکلات شته، چې په خارج کې هم ډېری کسان چې تللي دي، واقعیت سره یعنی ښه آینده نه لري.
څومره ښځې ته خپله پېژنې چار چاپېر کې دي چې دوی میړونه بهر دي، یا چا سره چې دوی کوژده سوي هغه بهر دي، او دوی په افغانستان کې پریښې دي؟
د مونږ په کورنۍ کې 11 کسه نجونې دي چې فعلاً 3 واده کړی ده، چې میړونه یې هلته دي په خارج کې، اته 9 کاله کېږي چې ښځه یې دلته ده، 2 کاله بعد، 1 کال بعد، 3 کاله بعد راځي، 3 میاشتې یا 4 میاشتې دلته تېروي، بېرته ځي. نو هغه ښځه د 4 ماشومانو مور کېږي، د 3 ماشومانو مور ده، یعنی دا له 3 ماشومانو سره دا خارج ته تلی سي، هېڅ امکان نه لري. ډېری داسې کسان دي چې عام په خارج کې ښځه کړي، عام دلته په افغانستان کې ښځه لري، نو دلته د کورنۍ لپاره یې کوي چې دا د دې د کورنۍ خدمت وکړه، دا د دې لپاره نه کوي چې دا ژوند ورسره وکړه، په دې خاطر چې هېڅ اصلا دوی ته ارزښت نه لري. یعنی ښځه دوی ته داسې فکر کوي چې یعنی لکه هغه بازیچه دي، دوی فقط دغسې فکر ورته کوي، دا فکر نه کوي چې دا ښځه خو د خبره ژوند ته ضرورت لري، باید خاوند ورسره یو ځای ژوند وکړه، اولاد سالمه وروزي، پلار یې ورسره وي، مور ورسره یي، چې هغه د مور پلار واقعي ناز و بازار ویني، چې آیا د ما دغه پلار ده، دغه مې مور ده. ډېری کسان دي دلته راځي، هغه د 3 میاشتې 4 میاشتې تېروي، بیا چې لاړله یو ماشوم یې پیدا کېږي، بیا 3 کاله بعد 4 کاله بعد چې راځي، هغه ماشوم پلار نه پېژني، چې آیا دا د ما پلار ده که مې تره ده، هېڅ نه پېژني.
دلته ماشومانو ته څومره سخته سوه چې پلار یې نه یي بهر کې؟
ډیر مشکله ده دا واقعیت سره مشکله ده د ما په خپلو کې دلته سته د مونږ په خپلو کې ډیر دا د تره زامن مې دي تره ماسیان مې دي د مونږ په کورنۍ کې ډیر دي یو نارینه ښځه لري دوو ښځو باندې خپله لور ورکوي د څه شي لپاره ورکوي د پیسو لپاره فقط دوی پیسې پې واخلي اما فکر کې د آیندې د خپل اولاد نه دي څه د ما اولاد دا حق د زون لري یا نه لري دوی فقط لور دې لویه کړه پیغله ته څوک واده یې که زر د له کوره شړه چې زتي لاړه سي نو دا د آیندې فکر هېڅ وخت دوی نه کوي
مور و پلار څومره له داسې لور سره ځورېږي چې هغه یې په بهر کې ورکړې ده داسې یو چا ته چې هغه هېڅ نه او مسؤلیت نه مني
کورنۍ بېرته دې ته اړ سوي دي چې حتی خپلې لورګانې بېرته خوسې کړي بېرته یې خوسې کړې په ډېر مشکلاتو په عریضو په محکمو په هغه وګرځېدل خپله لور یې مثلا هغه خطې تېنه واخېسته په دې خاطر چې هغه سړی چې لاړ هلته په خارج کې ذاتي خارج کې خو غودي ته خو دا شیان هېڅ اصلا مطرح نه دي هلته خو هر شی کولی شي نو د هغه لپاره ډیری کسانو دغسې د خپلې لورګانې اته بېرته پرېښودې بېرته یې خط تېنه واخېست طلاق تېنه واخېست
کورنیو ته څه کول پکار دی چې دوی یوازې دې ته وګوري چې بهر ده دا سړی ورکړي او که نور مسایل هم د لور دې ورکړي په وخت وسنجوي
دا باید د خپل د اولاد په هکله آینده یې وسنجوي یعنی دا فکر ونه کاسې دا یا راځي دغلته یې واده کوي ذاتي نجلۍ دلته پرېږدي خپل ځي ډېری کسان هم داسې سي دغه اوس په عربستان سعودي کې باور وکړه چې مونږ په کورنۍ کې تقریبا درې ښځې زه پېژنم چې خپله په عربستان سعودي کې دي ښځه یې هم درلودله بله ښځه یې وکړله دغه نجلۍ چې وکړله د ما د اما ماسۍ وه دې باندې بله وکړله همالته په سعودي کې دا نجلۍ بېرته راوسته په افغانستان کې خوسې کړله یو ماشوم سره هغه نجلۍ هم یو ویست عمر لري یا ویست کاله یعنی هغه اوس فعلاً طفله ده اوس هم په ژوند نه پوهېږي آیا چې ژوند زه څه رقم مخکې بوزم نو دا رقم کورنۍ سته چې د خپل اولاد په آینده باندې دوی په سرنوشت باندې بازی کوي
څه ورته وایې څه رقم یو څوک نظر کې ونیسي بیا لور ورکي
هغه کس ته چې خپله لور ورکوي اول دا وسنجوي چې دغه نفر چې زه د خپله لور ورکوم آیا دی کولی سي دا د ما لور وساتي آیا کولی سي دی تعلیم لري دی عمل نه لري دای مثلا ښه کورنۍ لري یعنی په کور لري زول لري آیا یو عقل که مثلا درس نه لای تعلیم نه کړی یو کسب خو لري یو پیشه خو ولري چې وکولی سي یو مړی ډوډۍ د خپل اولاد ته یا خپلې ښځې ته راوړي نو داسې کورنۍ ډېرې دي اصلا دا فکرونه نه کوي فقط دې ته ګوري چې والا ځوان ده زه ورېکه یا مثلا وایي چې زول ده پیسې لري خر ده چې زول ده مقصد پیسې لري لور دې ورکه لور دې آرامېږي مګم دا فکر نه کوي چې هغه به دوه ښځې لري درې ښځې لري په درې ښځو په دوه ښځو یې ورکوي ډېری کسان دي چې هلته مسیانو چښتن دي سپینګیري سپینګیري دي دلته چې راسې ځان جوړ کړه د خبره یو څو روپۍ راوړي دلته خلکو ته ځان ورښیي ته مورځه زه مورځه هر یو سړی مسې پلانی راغلی ذاتی هغه داسې ځان ګڼي خدای وکړه چې دا به په خارج کې سپیان مینځي دا به په خارج کې خدا سي څه کار کوي دا به باغوان دا به پیاده یي اما دلته خلک فکر کوي چې والا دی والا په خارج کې ده څونه پیسې لري خپله لور ورکوي
اوس دغو نجونو ته څه کول پکار دي چې کله یو څوک خاصګاري کوي هغه له خارجه ورغلی او کورنۍ م وایي چې و همدا صحیح ده باید دا نجلۍ دې سره واده وکړه خپلې نجونې څه کولی سي آیا مخالفت کولی سي د کورنۍ په وړاندې
نه مخالفت خو نسي کولی اما دا خو کولی سي خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړه خپلې کورنۍ ته ووایي مور ته ووایي پلار ته ورته ووایي یا خپل ورور ته ورته ووایي چې څوک د دوی یو کس په خارج کې د هغه نفر پوښتنه وکړه د هغه نفر پوښتنه وکړه آیا دای درس ایلی تعلیم کړی دی څه کاره ده دی په خارج کې څه کوي څه کار کوي آیا کار کوي نه کوي یا د دولت پیسو ته پروت ده داسې کسان ډېر شته ډېری هلته ځینې نشې کوي اصلا په خبر نه دي په اولاد باندې خبر نه دي په خپل فامیل باندې هغه خپل فامیل نه ورته ارزښت نه لري نو ښځه خو پرېږده
د حل لاره تاسې څه ګڼئ
دغه کورنۍ چې خپل اولاد یا خپله لور یو چا ته ورکوي دوی باید ادیقل یو کال مخکې شپږ میاشتې مخکې ادیقل دا نفر باید وپیژني د ده کورنۍ وپیژني د ده پوښتنه وکړه د ده لټنه وکړه څه آیا دغه نفر دغه کس کولی سي دا د ما لور خوشبخته کړه آیا د ما لور کولی سي چې آینده ژوند ورسره کړي آیا د دې ماشومان پیدا کېږي دا خپل ماشوم صحیح روزلی سي دې ته ښه پلار کېدلی سي نو دغه باید په نظر کې ونیسي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
قربان دې سم سلامت اوسئ
له حقوقي ارخ غهم یو نامعلوم شخص سره واده کول یوازې او یوازې د دې لپاره چې زوم به هر کې وسیږي د جلیل سرنوشت سره لوبېږي. په کابل کې مدافع وکیل وارث خپل وکوي چې د تخپل ډیرای داسې قضیه راتلې چې د کوژدې یا واده د فسخ کولو علت همدا په بهر کې د لور ودول وو.
د حقوقونو له نظر نه خو د هیڅ شک نشته چې چیرته یو جلی خپل قانوني سن پوره کړي او هلک د خپل قانوني سن پوره کړي هغوی کولی شي چې د خپل رضا سره او رغبت سره واده وکړي. هغه که چیرته هلک خارج کې اوسي یا جلی خارج کې اوسي په دې کې هیڅ نوع موانع نشته دي. ولې یو څه چې مخکې 5 کاله یا 6 کاله لس کاله مخکې تفاوت یې کړی و چا دومره زړه نه ښه کاوه چې د خپل د خور او د لور یا هم د زوی د ورور واده خارج کې وکړي. ولې د افغانستان شرایط ته په کتو سره بیا فامیلونه د تعلقه لري چې د خپل د خور د ورور واده خارج کې وکړي. دا په جامعه کې ډېرې ناوړې پایلې لري چې موږ اکثرا شاهدان یو په دې بخش کې عملي کار کوو وینو چې هغه کومې نجونې چې ځي خارج کې واده کوي له یو جلا فرهنګ یو جلا محیط سره او د خپل د فامیل د نه لرې کېږي. همداسې چې که هلک اوسي که جلۍ چېرته خارج کې اوسي واده کوي نو دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. که چېرته یو جلۍ خارج کې واده کوي او د هغه خاوند په خارج کې اوسي د هغه خاوند په یو متفاوته محیط کې لوی شوی اوسي چې هلته د ښځو او د مېړه تر منځ رابطه ډېر زیات متفاوته یي نسبت له افغانستان د فرهنګو تفاوت ده د ژبې د کار د فعالیت په کور کې د اوسېدنې نو تفاوتونه ډېر خورا ډېر دي نسبت له افغانستان نه. او بل غټ مشکل دا ده چې د هغوی د تګ مشکل ده د هغوی د اسنادو مشکل ده. ډېر وخت په افغانستان کې که الک ده که جلۍ ده هغوی پاتې کېږي. هر کله چې رابطه ډېره طولانی شي نو په هغه کې ناخوالې منځته راځي ځکه که کله یو خاوند او مېرمن سره نږدې اوسي په یو خبره باندې کوم شخړه له منځته راځي یا هم کوم سوء تفاهم منځته راځي هغه په ډېر ساده شکل باندې په ډېرو یعنی په ابتدایي شکل باندې حل کېږي. ولې دا چې فاصله منځ کې اوسي او ارتباط هم تنها په تلیفون باندې اوسي نو بیا په دلته یو مسله که منځته راځي یو شخړه منځته راځي د ښځې او د خاوند تر منځ بیا دا نه حل کېږي. ډېره وړوکې مسله غټېږي ځکه عقدې دي هغه د ښځې او د مېړه کومه مینه چې هغوی نږدې یو بل نه ګوري ویني ترلاسه کوي نو هغه د تلیفون نشانه نه وي. نو د دوی غټ مشکل همدغه ده چې دوی سره یو ځای نه وي نږدې نه وي یو بل ښه نشي در کولی وضعیت د یو بل باندې ښه نه پوهېږي چې خاوند په کوم وضعیت کې ده او یو مېرمن یې په کوم وضعیت کې ده. ټایم بدلېده لکه که چېرته یو مېرمن په افغانستان کې اوسي او خاوند په امریکا کې اوسي نو تا باندې دو شپه ورځ تفاوت کوي د دو تلیفونو په تماس کې مشکلات منځته راځي دو په خبرو کې دو ته هماهنګي سره نشي کولی همغه چې یو وړه خبره ډېره لویه خبره ترې جوړه شي او په دې تمامه شي تر څو دوی د هغه واده نه یو بل نه جدا شي او طلاق او فسخ په منځ کې راشي.
بله او که دې موضوع باندې خبرې وکړو چې هغه مېرمنې چې افغانستان کې پاتې دي هغه دوی بچي هم لري او ځینې نجونې نامزاد دي نارینه په بل ملکی ووسی آلته نوی دو دوی حقونه څومره تر پښو لاندې کېږي یعنی هغې ښځې ته د خسر په کور کې کېدلی سي لکه څومره ضرورت دا لري او مېړه ته یې ویلی سي چې مثلا دا شیان د ما په کار دي ما ته باید واخیستل سي بل چا ته نسي ویلی. بچي له کومو ستونزو سره مخ کېږي مېرمن له کومو ستونزو سره مخ کېږي او څومره د دوی هغه حق تر پښو لاندې کېږي چې دوی یوازې ژوند کوي.
قطعا چې یو چا مېړه نه ووسي خاوند نه ووسي له هغه سره نږدې نه ووسي د ده مېرمنو ته ډېر مشکلات منځته راځي. فامیل تربیه د اولادو روزنه هغه تنهایی او نشي کولای چې هم فامیل ته ورسیږي هم د خپل کور کار ورسیږي او هم د اولادو روزنه ته ورسیږي. یو بخش خو دا ده او بل ډېر اساسي هغه دا ده چې یو مېرمن او یو نارینه یو بل ته ضرورت لري د مغل خاطر خدای پاک د دوی په منځ کې واده روا کړی ده او د واده په واسطه باندې دوی یو بل سره نږدې کیږي. نو تنها دا مطلب نه ده چې دوی ته به پیسې دوی به دا نور امکانات ولري ولې دا چې بلنه لری دی د دوی ډیر یو غټ حق چې تمتو ورته وایي چې د یو بل نه نفع اخیستل دي د دنه محرومه دي. نو دا ډېر اساسي حقوق دي چې دوی له لاسه ورکوي هم مېرمن له لاسه ورکوي او هم خاوند له لاسه ورکوي. او طبعا ځینې داسې مشکلات روابطو کې د ښځې په ژوند کې د سړي په ژوند کې چې هغه ته رسیدګي د مېرمن او د خاوند په هغه ښه وجه باندې رسیدګي ورته کېږي دا مشکلات دي. دا مشکلاتو سره هغه کوم فامیلونه چې په دې شکل باندې مخکې روان دي دوی په دې مشکلاتو سره لاس پیوان دی
بله خپل واکس په اخر کې کغه کورنۍ او ته یو څه ویل تاسو ولرې چې دوی خپل خواندې خپل لونه بهر ملک د سچاته ورکې چې اصلا پاکلې معلومات هم نه لري خاص دې لپاره چې دوی کله په هیواد کې ناست یا بیا وایي چې ما می لور خارج کې ورکړه ما می خور په خارج کې ورکړه او یا په دې تمه چې دوی بیا به موږ ته پیسې رالیږي موږ سره به حمایت کوي دغسې کورنۍ او ته د تاسو ویل څه دي البته ټولې کورنۍ موږ نه ښیو یو شمېر کورنۍ دي چې په دې نیت باندې خپل خور لور بهر ورکوي داسې کورنۍ او ته تاسو څه ویل لرئ
زما خو هم د ما د کار د ساحل تجربې نه او هم زه چې په افغانستان کې یو وګړی یم اوسېږم ټولو هغه فامیلونو ته مې خاص دا ده چې په اولاد باندې که هغه لورې که زوی ظلم مه کوئ هر څه به خدای ښه کړي دا اوس د اقتصادي د ستونزو له وجې تاسو د خپل لور یا د خپل خور یا خپل ورور ته په بهر کې ښځه کوئ نو هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ کېږي د فرهنګي مشکلاتو څخه حتی موږ له کوم سره راپورونه لرو کوم مېرمن چې په خارج کې واده کېږي د هغه سره په شکل د یو برده چلند کېږي د هغه سترګې پټ وي هغه نه غواړي چې په هغه ټولنه کې د هغه حقوقو چې لري هغو ته ورسېږي اکثرا موږ لیدلي دي چې هغه مېرمنې چې کله بیرون تللې دي ژبې زده کړې دي او پوه شوي دي بیا بېرته دغه د خپل تېر شوی ژوند پیادوي چې ده باندې خاوند څومره ظلم کړی ده څومره مشقت یې پرې تېر کړی ده نو بیا همغه یي چې هغوی یو بل ته اوږده واخلي او یو اوږدهیي چلند وکړي خپل تفریق ترې واخلي هلته خو طلاق ورکول کېږي خپل طلاق ترې واخلي او جدا ژوند وکړي نو ښه خبره دا ده چې د خپل د اولادو سرنوشت یو نامعلومه شکل باندې یو نامعلومه شخص ته باید ونه سپارل شي تر څو خدای وکړه د ژوند او د فامیلو هغه بدې خاطرې چې د طلاق نه وادي یا هم د ژوند په کولو کې یو بل ته رسېږي د هغو قرباني ونه ګرځول شي نه یې لور او نه یې زوی د هغې حادثاتو قرباني نه شي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام اوریدونکو شی چاری اسمت سروانیم د پروگرام ته مو هرکلی کوم نن مو ملمنه یو داسې افغانه ده چې له کمکینی اروپا ته تللې هلته لویه شوې او زده کړې کړې دي د خپل شخصي تجارت تر څنګ له کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډېر تشویق کړي دي زموږ ملمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیره لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد ونه اوسئ هغې ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي
زه په افغانستان کې پیدا شوې یم د کابل په ښار کې مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډیره واړه راوتلی یم تقریبا د شپږو کالو ومه چې د افغانستان راوتلی یستو نو زما ټولې زده کړې په لندن کې شوي دي همدلته مې مکتب ووې بیا پوهنتون ته راړلمه وروسته له پوهنتون نه بیا خپله ماستري مې وکړله او وروسته له ماستري نه مې خپله ډاکټرا وکړله نو زما ټولې زده کړې په انګلستان کې شوي دي
شای زموږ یو شمېر اوریدونکو ته چې په بهر کې میشت افغانان له نږدې نه دي لیدلي خصوصا د هغوی ماشومان نو له دې نوي خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومانو خپل مورنۍ ژبه یا هېره کړې ده او کې هېرم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پې کولی شي واخله راشه وخره په نورو مسایلو باندې په خپله ژبه خبرې نشي کولی ځکه چې د درس ژبه یې پردۍ ده دوستان او همصنفیان نور دي اما تاسی لنیک مرغه خپل شبه نه ده هیره کرده دلیل سو دی مور و پلار کوششو که استاسو خپل مینوه
بلکل دی مور و پلار زحمت خوب بده که غرترین رول بکی لوبوی موگا پا کور که چه خبری بم سه وقت خواندی ورونو پا انگلیسی بانده کولی نو مور و پلار بم نپری خولو چه پا انگلیسی بانده خبری وکو بی تاسو خوب پا مکتبونو که خبری کولی پا انگلیسی بانده پا خپل کتو که پختو خبری وکره یا نو دیر بی تشویق کولو مور و پلار می پا انگلیسی بانده سام نپویدل نو موگا با وقتل چه خبری ورسره وکرو نو مجبوره و چه پختو ورته زدکرو چه دوی زموگ پا خبر بانده پویشی نو زموگا ده پلار و ده مور دیر زحمت زموگ سره وی اصلا ترچو هم خبره جبه وساتو او ده غیده چنگ سره پلی کل وست که هم زموگ سره دیر زیاده مرسته دوی وکرلا زمو پا جرکی گی ساروان سای پا مغی وقت که چه پلار با زموگ سره کار کولا چه پختو جبه لی کل وست ده کریا نو ما با ورتوی زخو پا انگلیس که وسیگه ما نو زمو با ده جبه چه پا کار شیده لی کل وست و زمو چه پا کار شیده ولی مو بانده دوم را مغی زحمت ورته و بازو مدوی چې د تاسو مورانه ژبه د تاسو باید د زکړی وي کوم ورځ راځي او تاسو یو څوک وی چې د تاسو مورانه ژبه د ول ونه یاد ولي کا او ته ویل کله ولستل نه شي بیا ستاسو هر څه زکړی پورته وینو ته د غوی پسترګ باندې کېدې شي چې یو نالوسته انسان راشي نو ما غوا چې بیا زموږ سره غوی به تخپل د کور به زموږ سره کار کولا په کور کې به خلک مکتب باندې ته جوړ کړای و چې موږ خپل ژبه نه یېرې کو او دغه د څنګه سره لیکل وستم هم زکړی وي
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راتګ کوو
ډیر کم د خاطر چې جنگونه په غوښتنې وختونو کې نو ډیر کم به صورتلو بیا نو څه وخت به چلو ډیر کولونه ورسته بدلو خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې غوی زموږ دوستان وو دوه غوی زموږ ډیر رفتمه ډیر زیات وو او دغه د څنګه سره لکه زموږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو خو دری ژبه هم هم سایګانو نه د دوستانو نه د خپل مرګریو نه د دوی نه زده کړی ده نو په دوار ژبه باندې بلاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلی یم په دوار ژبه باندې مې خپل ځان ښه بلد کړی دی
له کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه
د کرکټ سره زما مینه دغې ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې وم هلته مې کار کوله نو د کرکټ ټیم راغی نو په دې وختو کې کرکټ ټیم دومره خلکو نه پیژندله او نوی دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلي وو نو ډېرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه یې درلودله ورسره نو سفارت کې زه چې هلته وم زما سره تماس ونیول شول او دلته کرکټ ټیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سفارت ته نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې ما کرکټ ټیم راغلی که دوی را دعوت کړو هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه ده ښه خبره ده نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه دوی هم ډېر خوشحاله وو نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول ما به دوی ډېر تشویق کول ډېر زیات مې تشویق کول خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله نو ما هغه وه چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي هغوی ته تشویق یې کړي دوی خصوصا چې دوی به مختلفو هیوادونو ته ځي نو اکثره وخت به دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلفو هیوادونو ته چا به دومره هرکلی نه کوله ورته نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړلو نو همغه شوله چې بیا نورو هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر ترلاسه کولې توجه ورته را پیدا کړله سفارتونو ورته توجه پیدا کړله نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم د مغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره
بیا تاسې نورو هیوادو ته هم ورسره لاړئ چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي
زه به تللم په د اخرو کې به ورسره تللم صرف د تشویق په حساب باندې څو ځلې تللی یم نو زیاترو ته نشوای تلای د خاطر چې ما به کار کوله خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول بیرته افغانستان ته ولاړئ که نه هېڅ کله ډېر وخت لپاره افغانستان ته نه یاست تللي تشویبې نه یاست چې کار وکړئ
بله سروان صاحب، ما هیچ وقت وظیفه په افغانستان کې نه دا اجرا کړی. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسې وی چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه ما چي دلودلې وی، خو زه په افغانستان کې ډیر وخت لپاره هیڅ وخت نه پاتې شوی. اکثره وخت یوه هفته نه زیاتره زه نه پاتې شوی، د لاس ورځونه تللی ما، ځینې وخت د همکارۍ لپاره تللی ما چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د غید همکارۍ لپاره به زه تللم، یا به د فامیلو د لیدلو لپاره. نو د کار لپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسې کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې ته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل، نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغې هېواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپږ کلنه وی چې بریتانیا ته لاړې، کوم خاطره مو په یاد دی هغه وخت چې په افغانستان کې وی؟
بله یو زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه ده چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې، نو هغه یې په غېږ کې رانیولی وه، هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه، نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطری زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی ما بیا زه خی خاطری ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطری نه لري؟ څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه او زما سره دومره پزړه کېږي چې ماشومان و او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څم جنگ دی، خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ، ما دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې پزړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غټ تغییرات ولیدل، خلک ډېر زیات غریبان شوي وو. د خاطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتلل د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته و، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. دا غټ تغییر وه. نور غټ تغییر دا وه چې نظام تغییر کړی وه، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغییر کړی وه، څه رقم خلکو جامې اغوستلې. صفر کامه چې ډېر زیات تغییرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغییرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغییرات چې زما په هغه آن باندې چې ډېر زیات دردناک وو، هغه ده و چې مکتوبونه دروازې بندې وې.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنه کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړې، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوهه کې چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه قلم خبره وسمه. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت هم د طالبان داخل ما به همیشه ډیر زیات لیکنه کولې، او زما لیکنه به ځنو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شي چې هغه فکر کې راتلله او ما به باور په دلودلو چې دا حقیقت ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله. نو ځنو خلکو ته به دا زما هغه جرأت یا زما هغه لیکنه به ورته دومره خوند نه ورکوله، ا دې په خاطر باندې چې دوی فکر کاوه چې زه کېدې چې زه د طالبانو د ډېر تاکس زده ډېر زیات خوشاله او ما او زده دوی ملاتړ کاوه. نن دې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې قانون شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه په پښتو باندې غږېدلم، لیکنه مې چې کاوله زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینه او مشرانو باندې و چې ول غوي و نه شو کړی چې زموږ هیواد هغه ستراتیژي هغه خاطر بوزي چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غوندې په اروپا کې دلته است، تو زحمت په اروپا ته وباسو، ولې موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو؟ دغه شنو چې زما لپاره به ډېر زیات پښتنه ایجادوي زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زمو خپل رهبران بولل مخکنی رهبران زما اندغه په خاطر باندې ما بلیکنه کول او دوی به انتقاد د دې دلو دلا چې تک دا انتقادونه کوي نو دا معنی ورکړي چې طالب پلوي نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړي دا فکر کوم چې هر فکر ته بیا هم احترام لرم هر څوک چې هر فکر کړي مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو تر څو د یو بل د فکر نه وشکرای شي زیاتره څوک زده کړه ونه وکړي
تاسو لیکنه یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه مهم وي آثار هم لري
بلی او ما لیکنه ډیره زیات کړی دي په ټولنیزو رسنیو کې همیشه ز لیکنه کوم او زیاتره وخت تاسو به سنو کې او نورو تلویزیونونو به سنو کې زه هم رازمه برخه پکې خلم او دغه د څنګه سره کتاسو زما نو ماغه کې کتاب لیکل شوی دی دغه کتاب عمومي غنې ما خو یا برخه مې دی کتاب کې لیکلې ده هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو پکل باندې ده چې د افغانستان استخبارات سره رقم چلیږي او والي زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي او دغه څنګه سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پوری کتاب ته نه ده بدله کړی نو هغه کار باندې روان دي چې هغه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم او نور مقالې مې لیکلې دي زیاتره په انګلیسي باندې دي نو که څوک جالبیت لري کولای شي چې کدي افغانستان د امنیت پکلا باندې غالي لیکنی وکړي نو اکثره وخت کېږي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي بیا
څه کې مو ماستری وکړه
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده نو زما هغه مکمل پلاتن د افغانستان د امنیت په برخه کې وي په هم د خپل انګلستان کې د انګلستان په پنتون کې مونږ دلته درس ورته ووي
څنګه بوله امنیتي مسایلو سره دلچسپي پیدا شو او من د شزینه طبقه له امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیر لیوالتیا نه وی
بالکل اندې په خاطر باندې چې زه په دې باندې پوهیدم چې موږ تاسو هغه غرتري نمګرتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستلو هغه موږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودل چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې غالي چې تدریسي غالي په پوه شي نو ما خپل ځان تدریسي باندې وختلا پوې کما چې د یو هیواد خپل امنیت سره کوم کولای شي چې څوک بهتر ایکړي کوم لري ورته بهتر دي نو دا پلاتن وی چې ما وختلې خپل ځان ور باندې پوې کما خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شي چې موږ تاسو ورته وګورو اند مجاهدینو د وخت نترنې ورځې پوري حوالی شای چې بدلیږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتی برخی دي او زیاتره وخت هم د امنیتی برخی دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلای نو دا غوښتو چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستل
د ډاکټرا موضوع هم داده
بله بیا د ډاکټرا موضوع زما د امنیت شورا پکلا باندې ده د افغانستان د امنیت شورا پکلا باندې بیا ما خپل ډاکټرا پکې ولوستل چې د افغانستان د امنیت ماشینری څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي نو په همدغه برخه کې بیا ما خپل ډاکټرا پکې واخستل تیسس د ما هم دغه
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسس مو او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي خو فکر نه کوئ چې تاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې وګوي لدینه زده کړو کې څه پروګرام نه لري ورته چې په خپل ژبه یې واړوي
اصل په سلو کې پروګرام لرمه په انګلیسي ژبه باندې دی بلې او فعلاً زه حتماً ژباړم نو داس ما پلان دی چې دا کتاب ته بدلیږي او دا بیا زموږ افغانان کې چیرته جالبیت د امنیت سره لري او غوړي ځان پوي کړی کول شي چې بیا دوی د دې کتاب نه هم خپل استفاده ونه وکړي او زده کړه ونه وکړي
اوس په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی دی په څه بوخت یاست
بله افغانستان که خودی بدون راغلای دی از په لندن کې زما د خپل شرکت ته ز دې د څنګه چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په دې خپل شرکت کې نو خپل غځان می مصرف کړی دی پکې
نو غواړی چې خپل شرکت په راکې مو وس شاید زموږ ځینوریدن کوته چې په وطن کې دی یو ته جالب وی چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بل یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هېواد په منځ کې کړي وای او د دې نه هغه زموږ خپله هېوادوال یا زموږ خپل هېواد ونه ګټه اخیستې وای. دنه چې موږ تاسو نورو هېوادونو ته کار کوو خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یو چې په همدغه هېوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی زموږ واردات او صادرات که بودلده شرکت می نسبت دیر شرکت توس را مگووز دلده پنگلستان که غط نوم ورد جور کرده تقریبا سلاو کسان دلده کار که ویز ماس را او پلان لرمه که چیرته په افغانستان کې د انجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم به ته فعال شي راړه شم افغانستان ته همدغه سرمایه گذاری چې موږ په انګلستان کې کړی ده د دې و برخه سرمایه گذاری زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تلم افغانستان ته اخري ځل باندې زما پلان هم همدغه و چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا نه شته ده نو د زیاتره جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشکرای چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته از ځینې خلک ویوي چې ورکهولیک لکه زه ډېر زیات کار کوم زیاتره په کار باندې بوخته اوسم او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډېر ښه دی. موټر چلول مې ډېر زیات خوښیږي چې موټر وچلوم مراره شم چیرته لري او سفر وکړم خوښیږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه کتاب لوستل مې خوښیږي خو بس نه مې چې ډېر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و ځینې وخت انسان وایي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي. نو کتاب لوستل مې ډېر زیات خوښیږي لیکنې مې ډېرې زیاتې خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فولو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور انجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې مه اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلک هست یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه هستئ. همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کېږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کېږي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرامه وم او ډېره زیاته عاجزه وم. نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولم. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله. په همغې دوره کې بیا ما وشمکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرې نږدمه چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو خې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه زما خې خاطرې دي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی فول تایم به می کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې اوس هم چې د زه کار کوم د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله. ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل، خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت نه انسان کولی شي چې لږ راحته شي او خوشحاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسې مینهوالی یاست؟ اوس یې هم تعقیبوئ؟
بلی سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله، اوس یم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای. د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته و په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله. بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما لپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما لپاره ستونزمنه خبره وه، خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ سره نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم، شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وي د کرکټ، خو ګران ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم. د دې ټولو نجونې چرته مراغله. نو بیا هغوی مهربانی وکړله په خپله چې نه موږ ټولو نجونو ته یې مفت کوو، خی موږ به اعلان تیر کړو چې نجونې کولی شي چې راشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانې وګوري. نو بیا ډېرې زیاتې نجونې راغللې، تشویق شلې، خصوصا چې ورو ورو یې نورې نجونې لیدلې. زه چې ګران ته راووتلم زه یو د اولینو افغانو نجونو نه وم چې په کرکټ باندې راووتم او په کرکټ باندې مې خبرې کولې. خلکو ته ډېره زیاته جالبه او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پوهېږې نو ولې په کرکټ باندې خبرې کوي؟ ښځې د کرکټ سره څه دي؟ دغه یو تابو وه چې موږ ماته کړله. ورو ورو نجونې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږېږي او ونه یېرېږي د سپورت نه. سپورت تنها د نران د پاره نه دی، موږ نجونې هم کولی شو که چېرته نن ورځ نه پکې لوبېږي خو کولی شو چې خپل هغه خپل نظر ورسره شریک کړو. نو ډېرو زیاتو کسان چې سروان صاحب خپله پورپا کې هم وو زما د رتګ سره کرکټ ته مخالفین ډېر زیات څه ورسره مخامخ شولم. زما خپله پورپا کې ډېر ژورنالستانو نیولې ته ډېرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یوه ښځه په کرکټ باندې غږېږي یا مبصره غواړي چې خپل ځان مبصره وبولي، دا ولې خبرې په کوي په کرکټ؟ کرکټ خو د نرانو دی، کرکټ باندې خو ښځې نه پوهېږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یوه طرف ته کولې. ما به خپل فعالیت ته مې ادامه ورکوله چې نه، ما وې موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې نجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راووځي، هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما د پاره اول کې ډیره سخته او بیا وروسته ورور نور انجن را ووتل، بیا اسانه شوله. نو بیا په مخه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ تیم هم ولرم. په هغه وخت کې چې ما د دې درخواست وکړل وی چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ تیم واخلي، ما وزه غواړم روای خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل تیم واخستل، بیا خپل پلیرانم دلودل. نو ځکه ما د پاره یو غټه خبره و، دا صرف دې د پاره ما د کار کولو چې نور انجن هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي، خزینه هم کولای شي همدغه کار. راځي چې یو بل ته لاس ورکړو او تشویق یو بل سره. او وروسته دغې نه بیا هر کال زما په زړه کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیوله چې سږ کال تیم اخلي، او بیا به پلیران به کوشش کوله چې د ما تیم ته راشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس وه چې دا صرف ما د ملاتړ دپاره د کار کوله. خود زما بزنس خو په انګلستان کې و، زما د پاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه راسوله. دا زیاتره د پاره و چې زموږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که د سفارت د کاري تجربه په اړه هم وایست، څنګه تجربه وه؟
تجربه ډیره ښه تجربه وه، ما ډیر څه ورنه زده کړل. زه مخکې د هغې نه چې سفارت ته راشم، ما داسې فکر کوله چې سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل، خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده، خو په واسطه باندې راغلي وو. کېدای شي چې د یو قمندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلو خپلوان وو، هغوی به رالېږل. بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه، نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي، ځکه هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل. موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو، او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم یخینی وکړه، ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په زړه کې یو ځل زه ورغلم، زموږ سفیر صاحب په هغه وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپله راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي، ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکه. ما وی زه دغه د لاس تلاند کار کوم او چې زه خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او د یو بې سواد د لاس تلاند کار کوم. نو هغوی وویل چې دا د افغانستان بدبختي ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک رالیږي، هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم، د دوی د فکر سره بلده شولم. که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم، ما دپاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم ببینو. د سفارت ما ته دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم، خصوصا د دفتری سیستم، په دې باندې زیاتره از ځان پوه کړم.
بله، ډېر مننه.